Radio.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې مو هرکلی کوي. ټاکل شوې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشبل سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. یوناما په فیسبوک باندې کې لیکلي دي چې روزا او تنبایو وا په درې میاشتنی راپور د دوشنبې پورس د کابل پر وخت د ماشوم ونیمه بجې په نیویار کې امنیت شورا ته وړاندې کړی. یوناما د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې دې ته اشاره درلودي چې دا بنسټ په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو ته توجه زیاته کړي. یوناما په خپل مخکنی درې میاشتنی راپور کې په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا ډول سزاګانې چې له بشري حقونو څخه سرغړونې دي زیات شوي دي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر وی له روسیې سره د ځینو خوراکي موادو د واردولو په اړه خبرې روانې دي ځکه چې د ایران جګړې ته اندېښنې شته. عطا الله عمری ریټرز افرانس د جمعې پر ورځ په سنت پیټرزبورګ کې د روسیې د اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل موږ په یو شمېر داسې خوراکي موادو تکیه کوو چې له ایران څخه واردې شي او که چېرته هلته ستونزې پیدا شي نو بې له شکه پر افغانستان به یې اغېز وي. عمری زیاته کړه چې له روسیې څخه غنم غواړو. د عمری په مشرۍ د طالبانو پلاوی څلور ورځې مخکې د روسیې په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره سنت پیټرزبورګ ته ولاړ. په دې نړیوال کانفرنس کې چې نن پای ته رسیږي د نړۍ د شاوخوا 1320 هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې خبر ورکړ چې هر ورځ له ایرانه د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستنیږي چې یو اصلي دلیل یې د اسرایل او ایران جګړه ده. د افغانستان لپاره د ورلد ویژن نړیوال مؤسسې د اداري اړیکو د برخې رئیس مارک کالډر پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل ډیری خلک د خوړو او سرپناه موندلو لپاره بیرته افغانستان ته ځي خو دوی هغه هیواد ته ستنې شي چې پکې لومړني خدمات په بحراني وضعیت کې دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د تیرو نهو ورځو په ترڅ کې چې د ایران او اسرائیل جګړه پیل شوې ده له ایران سره پر پوله له نورو لارو څومره افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د ورلد ویژن نړیوالې مرستندویه مؤسسې په وینا د کال له پیل تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له ایران په زوره ایستل شوي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې د ایران د توغندیو د زیرمو او د هغوی د توغولو پر ځایونو یې د هوایي بریدونو نوې څپه پیل شوې ده. تر دې اعلان څو ساعته مخکې رویټرز اژانس راپور ورکړ چې د اسرائیل پوځ له ایران څخه اسرائیل ته توغندي توغولې دي. اسرائیل او ایران په تیرو نهو ورځو کې د یو بل په خاوره کې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار نن وویل چې د دوی په سلګونو اټومي او نظامی اهدافو باندې بریدونه چې لوړ پوړي ایراني قمندانان او اټومي ساينس پوهان یې ووشل د پام وړ پایلې درلودې. د اوکران پر ساحلي شار او دې سباندې د روسي د بي پيلوټ الوتکو د بریډ لعمله لشتر لشه یو تن وشل شوی او ديار لستنه نور د شغورني د کارکونکو په شمول ټپین شوی دي. د اوکران هوایي ځواکونه وای چې روسي په شپږ اتیا درون الوتکو باندې د جمعې پورس پر او دې شار بریډ وکړ چې لدی ډلې اویا الوتکې د اوکران دفاعي سیستم شند کړې. د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د روسي ورسوي بریډونو ته د وحشي عمدي تاکتیکونو نوم ورکړ. شغلی زلنسکی به وروسته تر دې د خبري وکړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دی چې یو حل لار عمومي او د اوکران د ولسمشر سره وشخي شي. په دې ترڅ کې د روسي دفاع وزارت وایي د جون د شلمې په لومړیو کې یعنی د جمعې په سهار د دوی هوایي مدافع ځواکونو لشتر لشه د اوکران یو شپېته بي پيلوټ الوتکې چې د مسکو په شمول د روسي لور ته استول شوې وي لمنځه وړې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په پاکستان کې شمیر افغان کډوال غواړي چې د وسیدو وخت ورته تمدید کړي.
کنن یک صاحب یوسف سره څو وخت ورکې چې داخله د خپل معاملې قرضونه دي کاروبار د هغه مسایل چې حل کېږي په لږ څو وخت ورکې او بیا د سیمې چیرې نور هو سي په قرار
د هغه کډوال دي چې د پی او آر کارتونه لري او د استلو ضرب العجل ته څه باندې اونۍ وخت پاتې دی. په ایران کې مهم د افغان کډوالو لوازیت خبرو
خپلم بند پاتې مریضی ما ډېرې افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد 100 نفر هم زخمیان شوي او هم شهیدان شوي
د ایران او د اسرائیل د جګړې تازه حال هم درکو او په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمېنه ته ورولو په دغه لښوره ډک شار کې د مځکې لاندې اوبه دومره کمې شوې دي که احتیاط ونه شي دا شار لري شوره وزي د افغان جون او ښځو لپاره یو آنلاین مجله اقرا یو کلن مزل بشپړ کړ د دې مجلې د مسول مدیر فتانې ژوند سرګندونه لرو
هدف مې د افغان ښځو غږ ته انعکاس کول او د هغو غږ اوچتول تر نورو رسول او څو د افغان ښځو وخت ضایع نه شي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سم د سیستم جوړ کړي پی او آر هغه کارت چې د پاکستان د نوملیکنې د ادارې یا نادرا او د ملګرو ملتونو د کډوالو د الیک مشنري لوري افغانانو ته ورکل شوې ده د بخښنې نړیوال سازمان تازه په خپل اکسپانه کې لیکلي کله دې کارتونو لرونکو کډوال بیرته افغانستان ته تک ته اړشي د بشري حقوقو له جدي نقص سره به مخامخ شي په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د پاکستان له حکومت غواړي چې د جون تر اخیره ورته ټاکل شوی ضرب الاجل وغځوي جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده د رواني میاشتې په پای کې پای ته رسیږي د بخښنې نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراختول د دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده امنیسټي انټرنیشنل د جمعې په ورځ د جون په شلمه د پاکستان حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرني کډوالو جبري اخراج لغوه کړي یا سازمان زیاته کړي که چیرې د پی او آر کارت لرونکي افغانان افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شي نو دوی به د بشریت قانون د سرغړونو له جدي ګواښ لکه قضا پرته ادامه او شکنجه د بشریت پر ضد جنایتونه او جنسیتي ځورونه سره مخ شي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان 31 کال د جون د شمه نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې خو دا لا څرګنده نه ده چا یا د بوغه زول شي کنه په پا پاکستان کې د پی او آر کارت درلودونکو او شمیر افغانان هم د دې هیواد له حکومت غواړي چې د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي په پیښور کې افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل
وختونه موده ده کنه چې موږ سره د درهم معاملې د سیو شي چې په سره په بيزتي مون شړي باقي نو د موږ ملک ته خوري کنه نه کې سبا یوسف سره څو وخت ورکې چې د خلک د خپل معاملې قرضونه دي کاروبار ده دغه مسایل چې حل کې دوی په درن څو وخت ورکې او د سیو چې را نور هو سي په قرار او په خوشاله
د پی او آر کارت لودونکو یو بل افغان اسلم خان هم وای
ډېر انتهایی پریشانی سره افغانان دی او سید بالکل زوته موږ ته د زمينه برابر کې ځخ خاطر د افغان ماجن نل ته سرپنا لري نه دلته وسینې سړي کار دغه دی په کومه طریقه چې وسره پریدي نه پریدي اون مالونه لري غویان لري غواوی لري موټر لري کاروبارونه دلته دی پیسې دلته دی صابون دلته دی نو دوی اوس په ورځ باندې موږ باندې ون جدا کین دمو د صابون او د کاروبارونو د خطبه برباد
دی دا ونه د مخکبه یو شمیر افغان کډوال چې افغانستان ته ستنه شوی ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان پولیسو د ناسم او لسپکاوي ډک چلند په اړه شکایتونه درلودل دوی ویلي وو چې په ځینو مواردو کې انور ته اجازه نه ده ورکړ شوې چې خپل وسایل او شتمنۍ له پاکستان وباسي د پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د ثبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیژندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیژندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې یا نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیت سي آر په همکاري افغان کډوالو ته صادر شوی دی پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بیا اسنادو افغان کډوالو ایستل پیل کړل خو دا پروسه وروسته لاغه ګړندۍ شوه چې د پاکستان حکومت د 2025 کال د اپریل لومړۍ نیټه وروسته د افغان تابعیت کارت یا ای سی سی لرونکو کو دې ستلو اعلان وکړ په ورستي ورځ کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري یا یو ان ایچ سی آر ویلي چې په اپریل او می میاشتو کې شاوخوا 500,000 کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوې دي
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو د ایستلو ضرب العجل ته باندې اونۍ وخت پاتې دی لومړی ځل پی او آر کارتونه په پاکستان کې د UNHCR په همکارۍ په 2008 او 2009 کلونو کې صادر شول. ایران ته به مخ کړو. د ایران په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په دې هیواد کې د مخبوزیتی دون کتاب تاریخوالي او د اسرائیل او امریکا له خبرداري سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لدې شاره ووسی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشت یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خاروز یو اړ دي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څوم ډېرې ایرانی اتباع له تهران وتلي خو دوی آن اجازه نه لري چې په خار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت ویره اندېښنه او نامنې په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشه افغان کډوال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته ویل د ویل تیر شپې رئیس افغانانو ته د تاګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارون ته د تاګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا هم کړی چې لدی خار د وتلو د حد سي پر محل د ایراني پولیسو لوري وهل شوی هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهراني او ادباو په ځنګړي ډول افغانانو ته له یو خار بل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې د اجازه نه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان لري. افغانان باندې پاتې په تهران کې دا غنن سحر سلباسه 15 بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتي ویلي چې رزم دفتری کفالت ته چوونه شو. نو دا موضوع ډیره جدیده ځکه خپل بند پاتې مریضې ما عملیات می کړل ډیر افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو 100 نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقوقي ویفالې مونیسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرین کې د تهران هست مهاجرین
په تهران کې مشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خاره ووزی او یوې امنیتي سیمې ته لاړ شي. خواغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي لدی خاروزی ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنۍ په ایران د اسرائیل په هوایي حمله کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو تلس کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسیدونکو او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سې شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. لدی وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسیدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسره د خارو ووځي. د دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسیدونکو ته ورته خبرداري ورکړې وو.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نن د اسرائیل او ایران د جګړې نه همده. ایران او اسرائیل نن سهار وختي تازه بریدونه سره تبادله کړل. یو ورځ وروسته له هغه چې تهران وویل چې د ګواښ په حالت کې به د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ونه کړي او اروپا هڅه وکړه چې د سولې خبرې ژوندۍ وساتي. په اسرائیل کې د سهار له 2:30 بجو لږ وروسته د اسرائیل پوځ د ایران څخه د توغندیو د راتلو خبرداری ورکړ چې د مرکزی اسرائیل په جنوب برخو کې په شمول د تل ابیب او همدارنګ د اسرائیل تر اشغال لاندې لویدیځ غاړي کې د هوایي برید ته خطر زنګونه وشنګیدل. د اسرائیل پوځ ویل چې په ورته وخت کې اسرائیل په ایران کې د توغندیو د زیرمو او د توغندیو د توغولو مرکزونه په نقشه کړی دي. د اسرائیل پوځ په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا هوایي حمله د ایران په مرکزی سیمو کې روان دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکی ویل چې ایران 15 بالستیک توغندي توغولي دي او د توغندیو د اغیزو سمدستي نقش نشانی نه دی لیدل شوی. پرون هم ایران پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په همدې ورځ د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر په ګډون د سویس په جنوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره غونډه وکړه. تر دې خبرو وروسته چې څو ساعته دوام وکړ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی وویل چې هغه له ایران سره د روانو خبرو اترو دوام ته سترګې په لاره دی. په داسې حال کې چې خبرې اترې پرته له کوم پرمختګه پای ته ورسېدي اروپایی اتحادیه وروسته په یو بیان کې وویل چې وزیرانو خپل نظر څرګند کړ چې ټول خواوې باید د داسې قانونو له پورته کولو ډډه وکړي چې په سیمه کې تاوتریخوالی نور هم پسې زیاتوي او دا ډاډ هم ترلاسه شي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله نه ترلاسه کوي. په بیان کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د پراخیدونکو اټومي پروګرام په اړه خپلې اوږدې اندېښنې تکرار کړې او ویل هیڅ معتبر ملکی هدف نه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې ممکن بریټ پرې وکړي. اروپایي اتحادیه وای چې همدا د ډیپلوماسۍ لپاره یو زمان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ان بی سی تلویزیون ته نیوز ته په دې تړه وویل چې دا د متحده ایالاتو مربوط ده چې د خبرو اترو له لارې د حل لارې ته د تګ لپاره خپله اراده وشي. په جنوا کې د دروي اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې ورسته عراقچی په یو بیان کې وویل چې ایران چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ په اړه غور وکړي که چیرې یرغل ودرول شي او یرغلګر مسول وګڼل شي. هغه په بیان کې ټینګار وکړ چې د ایران د توغندیو په تړاو خبرو ته چمتو نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سرګند کړ چې په نشتې راتلونکي کې به له اروپایي لوري سره بیا هم خبرې وکړي. بل لورته عرب لیگ د ایران د اټومي پروګرام په تړاو پر خبرو ټینګار وکړ. د عربي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پروس په استانبول کې غونډه وکړه. دوی په ایران باندې د اسرائیل برید وغانده او دای د ملګرو ملتونو د یو غړي هواد د حاکمیت ښکارا سرغړونه وبلله. د دې حالو ځلو په ترڅ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا تاکل شوې ده چې نن د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د ایران او اسرائیل ترمنځ پر روان کړکیچ خبرې وکړي چې حل لارې ورته پیدا شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د شزو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د شزو لخوانه شزو ته مجلې خپل یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان شزو ژغ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم د دې په وینا له دې هڅې خوشاله دي. جزئیات په دې راپور کې.
زه خوشاله یم ته زکه سي اشرار کله یې سويتم جنو مرمنو لخوا
افغان خزان جنو لپاره د اقرب نوم د انلاین مجلې بنسټ خودون کې او مسوله چلون کې فتانه ژوند و. فتانه وی اقرا درې میاشتنی چې تلور کړي خبري او یو کلن شو لخبرولو یې د دې هدف د افغان چون او خزو غوچتول او ورته نکاس ورکول دي.
هدف مې د افغان شزو ژغته نکاس ورکول او د غوچتول تر نور رسولون او څو د افغان شزو وخت ځای نه سي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي او یو انګیزه خبره کوو چې ډاکټر څو پورې د اهل کال وکي او بل هدف مستور خوشاله خپل یو خپلواک ژغ ولري یو مجله ولري.
فتانه ژوند چې خپل هم لوړو زده کړو راګرځول شوی یو انجلې د وای اقرا مجله یوازې او یوازې د خزو لخوا نه خزو ته ده.
دا مجله خاص د شاتو لپاره ځنګړې سوي ده چې د میرمنو انجونو لیکنې خبريږي، خاطرې، هنرونه او د شاتو لپاره معلوماتي، علمي او روغتیايي لیکنې خبريږي. یو غیر سیاسي مجله ده چې په هیڅ ارګان پورې مربوط نه ده.
نو موري و اقرا د افغانستان په دوه رسمي شو او پښتو د ری خبرونه لري او هیله لري چې ورځي په فزیکی ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم نه روسي ورځي په فزیکی ډول هم د مجله نشر کړو په اوس وخت کې. د دې د غدي اقرا د مجله د انلاین بڼه غوړه غنم تر فزیکی ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای ستنړی تر ګوډ کوټه مجله ورسو او تصمیم لري راتلونکو کې په انګلیسي ژبه هم پرکو تر څو خپل ژغ په لیکلي باندې نړۍ ته د افغان شتو ژغ ورسو.
د اقرام جلیل وستون کې او قلمي همکاران هم لدې هڅې خوښي دي. لدې ټلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي رادیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټول کنه ګرم بلکې یو فکری کور، یو ادبي چاپریال او یو مانوي ځای ګرم چې د لوستونکو خزو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داس یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفي جوړواله او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیز برخه کې فعالیت کوم او خوشاله يم هغه څه باندې چې په هیګم د قلم په ژبه نورنجونو خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونې دا د افغان جنو لپاره د آنلاین مجله داسې مهال خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې په رسنیو کې د ښځو په حضوري کار ګڼ محدودیتونه لګېدلي دي. طالبانو په رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډېری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. آن دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې همدا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو د اف ام راډیوګانو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې ښځینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو او نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې شي. د تېر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په خپور شوي قانون کې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوي چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمې ترمنځ غځېدلې 8 کیلومتره سړک ته جوړېدو چارې د یو بهر میشت ځای اوسیدونکو په مالی لګښت پیل شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوې د توتاک سیمې ته غځېدلې لار چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي، د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځای بهر میشت افغان په مالی لګښت پیل شوې دي. سیموال وای لدې مخ کې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاک را تاک ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال راډیو ته ویل
د لیار خراب نور د موټر او ټریکټر دا سیرو غلیار نه و، نو وس هغه خلک وو چې وو چې مریضون به وو داسې میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل، هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د وویشت وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری شپږ میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کوره یو کنه په میله یو چې دا مونږ دې سړک نه ګاټه وخلو، نو مخ ته ډېر تکلیف وو ځکه دا ډېر وریاتو ویدلو داسې په سپرکی بوتللو یاره خراب وه.
سیموال زیاتوی د دوی لسیمه د ولسوالۍ خارګوټی لري نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په کلی دی، دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټ سره رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسي.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدورۍ لګیا دي، هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سراکو دغه دی تیریږي الحمدلله په مخ روان دی، موږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابره ده 5000 روپۍ لوسته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به هرمیشت ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربزو ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشت مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
لخبرونو ورآخوا
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 1 میلیون شهر اوسیدونکو اندیشمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندیشنې وروسته تر هغه زیات شوې چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې مؤسسې وویل 2000 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغه مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 10 متره ښکته تللې دي. اسدالله الدین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کابل کې
کله سي او بازار چالان کو فقط یو سات کو بو ور کی نور وچی کی منتظر پات کی تر سو بیا او بو پیدا کی
دا د کابل اوسیدون کی شپک سلوه کلان احمد جاوید نور دی چوای او بو ته پلاسترسی کی لستون زو سره مخامخ دی او د چاش ته او به هم تروش شوی دی هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه وو
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کال مخکې تقریبا سره علاودین یا دالمان کې اوسېدلو موږ هم داسې یو لوکل صادر لو یعنی داسې څو سه ګرارې د لوټ او چاکم کټ کړی وو یعنی ټول اولیم د دین او بوکیده یو مشکلات دی وو ډیر کم وو پنځه کال بعد یا شپږ کال بعد دا اساس موږ درلوده دا وو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجات تکافو کی مجبور شول چې بیا یو دوه متر کټل شو او سوسی مقایسه کوو هغه ساوس هغه حالت کې نشته دی اوس برما وهله سای تقریبا 30 متر کیندلې
خاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګولیدلې حال راته وایي چې په خبره قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره جوړې وي
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو ته کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله د قلی زمان خان کې د سی او ساید لوټ سی ګراری وو د لوکل ساو تقریبا 15 متره کې وو قلی شاده کې هم داسې وو
یا وخت له اوبو ډک د غخار کې اوس اکثره څاګانی وچه او خلک د څخاک په اوبو پسې سرګردانه دي د الوخیل اوسیدونکو رحمت الله وای کور کې په خوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیاوړ اوبه په بای اخلي
سلوخ متر سم وهلی و یوازې موږ نه شاو خواټول غونډین وهلی دغه دغمره ساګانی او به ورستر بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر ناس یو چکاله به د ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبه خلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار رو باسي
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړې چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو خار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي مرسي کورپس ویلي په تیرو لاس کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 13 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلاب یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 44 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 10% پیسې په اوبو مصرفوي او ګان شمیر د کسانو د اوبو لپاره پورونه کړی دي تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2023 کال د اکتوبر په 19 په یو بیان کې لیکلی و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2023 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونځ تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سند اوبو د لیک دی و کانال سروي بشپړ شوی او دوی دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی هڅه مو وکړه چې دغه وزارت هو پښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلې حکومت چارواکي معلومات را نکړل د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې للندر او شاواروس بندونو فعال مدیریت د جوړو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هواد ازادي راډیو ته ویل
کابل دی ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی دولت به ارتونه عاجل کیږي هغه وب چې د کابل دریاب د پاکستان خواته زی هغه به چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولر سي او ځکه د اوبو زیرمې شي هغه خړوب کی
د تیر جمهوریت نظام په ورستیو کې د ملګرو ملتونو د خړو کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاو خواته د بارانی اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
د آزادی ملما
طارق وزیر ملما دی، دی د خوست هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب، که راډیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لوره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ور سره دی همداسې ده که نه دی؟
کورنۍ
تخلص دی
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی د قوم دی نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره حتی مناسب وګڼي نو هغه سی به صحیح وي خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته نو یو څه هغه متفاوت والی پکېشته نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې پهتر زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شوې؟
نه ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره یې کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي او هم ستړی بنوي اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پکې لګیا دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي د ژوند د بېخوندۍ سره هم مخ کېږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم مطالعه پکې وکړم خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه یعنی زه مې چې په څومره مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم هغه د بودیزم په دین کې یو استلا د دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او دغه مطابق ولاړ شي کله خپل ډرما خلاف زیاده خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما اروپانه ښکارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه د غیز د کون کوم او کنکور کې هم انځو وړ انتخابونه دي اروپانه کړیو لکه بل پانتون نیولې بیا تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه بخت پایدار او هغه اول انتخاب چې د کابل پانتون هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه بنه شي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم ځکه دا خو داس ته چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډېر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پنځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه نن د واده په څیر دی اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپتاویا کال دی له یو کس سره تیر وي یو په داسې کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل هم ډېر فکر کوم چې مخکې مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل مثلا زه خو چې ځان واز مې کولای شم نه شم کولای سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یو څه دا وی چې ډېر دي دا شای زیانمن دی خو بیا ګټه دا ده چې انسان ځان ته ازمېلی شي چې اوس د کوم مضمون زما خزده کیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېلی په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې اروپونه ډیره خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو دی زوقی پایسم لغه د اروپونه چې د ادبیاتو ډیره نره لري کی از پنج نری ته سم د ادبیاتو ډیره لري کی ولې اروپونه خپل ز فکر کوم چې د ادبیاتو سره ډیره اړیکه لري او ته مخول شو چې په ادبیاتو کې اروپونه چې چړنی وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ وړو چې د مهاجرت په اړه یو چیړنه کوو چې رواني اغیزې په یو چا څه دي موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو او دا بیخي ډېر دی یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې زوریږي اوس کوه خو لازم هم ده خو له یو زور هم دی د اشرف مفتون یا د غنی په شاعرۍ کې هغه شی موندل کیږي مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره دا اخی ډیره د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولای شو موندلی شو او په غی کې یا ډیر په خړډول سره دا شی مطرح کیږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي وي او دا به په شعر کې وړاندې کولای شو نو نور ډیر شان موندلی شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي نو هغه دی ورو په نيز لیکنه سره چې ملګری کم نو ځین ملګری ته وایي دا ډیر ښه راځي ځکه دا بیت او شعر نسبتا دې خبرو ته ډیر ښه لګيږي نو کبیا تشریح هم شي دا لا خوندور کیږي نو زه فکر کوم اروپونه مل ادبیات هم نه لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانی به ما فکر کړی او زه فکر کوم چې ډیر ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې په لري یا لوست دي لغوي سره مې مشوره کړې ده نو دلته کم هم ده او دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات کړه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې کمی دی نو دا دی کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کړي فکر تکړه اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي دې برخه ته پام نه کوي څنګه هم دا سینه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ست ادبیات کې ډېر ښه شی هم دی ولې دی او چا ګډ نه شي ورمړولې او شعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه هغه دی کپام استلای وای دی مړی ګډ خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کیږي مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه ذوقیز د کوي دا ممکن نه ده خبره ده او که پام دې بس لکه کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کری سات ډیر ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونی سي ولی نړۍ کې ورسره لمنځه تلون کیږي نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او وړي چې په پام دي کې کارو کې کری سهای باید وسنجوي مخبره راتلون کې څوره ملي ګټه ترې لاسته راوړل شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه په هیواد شرایط په نظر کې ورته ونی سي سویا په نظر کې ونی سي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونی سي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم ته کول شي چې هغه سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي او بیا انسان نه بیکار کیږي
کراشم لیکوالیتا څه لیکوالی ته حاصلولی است
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشو خو ځینې شایان د انسان هغه دام کوي هم ذوق دی کنه زه دغه څوخ رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسلې مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپره کولای او حقیقي مې چې یو چاته څو خې یو سمزداوي له یو چا سره او په هتا کې یو قسم زمو په وجه په ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابر کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن نو سل کوم خو دی او چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ور کوي د خپل کار وخت ور کوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زما هم دایله لرم چې مثلا لستلو کما ډیر لستلو کما ایو وخت وکړم چې یو څو توریزم ولیکم او د چا د استفاده وړ وګرځي او څوک ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتئ چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړ؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم ترې واصدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د اروپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د معیار کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه. نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انسټاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصتا د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي، که دقت ورته وکړئ ډېر څه خپله نه زده کوئ.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوې په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي. او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پېژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکرارېږي. مثلا یوه موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال د یو کتاب ولوست، کال ته بیرته تلولې، یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولولې هماغه لکه تا چې مخکې وویل چې د نړۍ خلک که یو پوهنځی انتخابه وي نو طبعا دوی کاري ساحه هم ورته ګوري، که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولې او په دې انګیزه ولولې چې یو چاته ښیم، یو څوک شته چې هغه هم زه باید ور باندې پوه کړم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنې د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویه ته برابره کړم. راش څومره وخت به ونیسي کله به وشي خو پسې لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په اروپا نه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
دا ډېر ښه باور دی. خپل اروپایان هم په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، او هغه دوه ورځې ورکړې درېیمه ورځ بیا نه کېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یې وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک د یو چاته رهبرۍ لاندې وي خاصتا د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. دو دو ساعت کورس وی هغه د مسلم تنگ خو سره غلی د خدک پېښته هم ډیر لوړ دی ټالی دی لغی سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم هتا دا ډیر علی خبره ده ډیر ښه زمي هم سیدای چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه دغه ځینم ډیر آماده هم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخه درسونه د کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه بیس د کول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډیر کې د ویژه بیس د کول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژه بیس د کول ده کنه ده دا د طبيعي ځ شي لکه څنګه ورو مخ خپل مرانه یې جواز ده نو څه خبره زه خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کبه چې ته موین وخت دی نه وی کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره خو دا به سبا دوا وری دی وایم د دوا درس په یو ور وایم کله چې مې ورځ را روانه د ټول به په یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبرته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر دی
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خصوص وګ ډیر برخې استفاده ورن کولای شو مثلا خو خاص د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدې په تو حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده پر زمينه مساعده کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ول اوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ یو څو وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار ملامغه شبي سره شي مثلا فکر ما په ماغه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغی کوکه یو څا اوري هغه مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کیږي تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي پام هم دې تر غلطه وي اوسکا مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی نو هغه تفریح شیان سره شبه ډېر خاص دکیږي یو شیدا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر شبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لاره ده چټ جی پی ټی ډیر بهترین لاره ده په اړه برخه کې تکول شو سره خبرې وکړي لوکه بیر تخپل هغه د لیکلې دی پلیس لای کړې غلطی در کړې ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترز د کولې شو کاملا طبيعي او د ژبې د کول لپاره غوړه لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي انسان د ژبې دراونی د فلوئنسي مخانيسي ولیکه تبيز دا کوم ز پښتو کې خبرې کوم ز ما ګرامر ته فکر نه دی خو لکه ګرامر مې په ژبه کې حال دی تبيز دی نو دا دا غي بهترینه لار ده چې فلم یا سریال از دکو او کله چې ژبه ز دکو ښه خبره ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو ز دکړې د پښتو لویونکو سره ژوند کړي په ګوس ماته ممکن زمينانه مساعدهږي چې زل امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه راته مساعده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه د پانتون لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال ودا مې تعقیب اول ورځ کې چورته کې نسمه په ایرانی و هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم اوبه چې کله په انتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم دي پښتنو شوه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 د نور قومونو یو 15 شپږ پښتنه وي نو بیا به غوی ماسلین ډیر تنګ ول ژبه سره نو به زده کړی ول زه لسون سره مخ نشوم زکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ستوري ځوانان پیژنم چې سیوادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی په انګلیسي هم ترې زده کېدلی شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي. خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې نو بیا هغه کتل هم خوند نه کوي. تر میاشتې دو میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډېره اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وینا هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي چې یو چاته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، د په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالدار وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچی دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې ته د مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه. او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا د مسئله او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي. څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو را څرخو، نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي، غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خوب بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخه کړي، کنه یو شی چې فکر ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، د خوست ولسوالۍ ته ورسېږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کولای شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دا چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دی، کومې وی ته فعالیت ورسته بیا ورغلی؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه یې تر ډېره احوال اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بیخي ډېر خوشحاله دي، او دا د قبایلو یوه لیسه ده. نو دغه محصلین په زده کوونکي ډېره ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډېر ښه کار یې دا کړی وو چې په خپله د لیسې ادارې ورته ډېر ښه خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوی په برخه کې. یا مسخلو کې وخت و، نو بیا په هغه مغورځو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته، مشمیر یې هم معلوم وو، څومره خلک کتابونه وړل، نواتمنه پښتنه کوو یو ساعت کوو اوس هم ساعت کوو چې لپاره پیدا کړی چې بل ورسره هم
د زما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سې احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه دا 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي که یو ملت چې خيار ونه وسیږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفاده خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500,000 تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامۍ احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کولی لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبر وکړم یو څه زنه نارام او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نورم اچو کوم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندي ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اچو کوي پایله ونه لري نو انسان نه هیله وی چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبر شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې احساس ده اور وسه زړه توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي قدرې کوي
بس توري دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
دنیا ڈکھالا غبارا بے لتا بپاتے بپی چمو یم ببارا زبد یم سایم تو ہرا سارا نارا مال دعا پری ند جیو رکھ بشم افلارا مال دعا پری ند جیو رکھ بشم افلارا ژوندانه د سپارو توري راو خوتل ساخسته شپو تا درنا لوري راو خوتل تا پشمار د غوتو د اسمان ستوري راو خوتل تا پشمار د غوتو د اسمان ستوري راو خوتل مړ مشه جانانا زما مړ مشه بیمارا مړ مشه جانانا زما مړ مشه بیمارا مال دوا پری نتی چورک بشما فلارا مال دوا پری نتی چورک بشما فلارا تنیمو شپو پوی خدوا پایم ما دخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غیکڑم چی دایم یا زما دمینه دستندرو یک زارا یا زما دمینه سندرو یکل سارا مال دوا پری نتی چورک بشما فلارا مال دوا پری نتی چورک بشما فلارا مرنزورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چه دی درمان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم پریم شی زمادا سرد سویر و بابتارا پریم شی زمادا سرد سویر و بابتارا مال دو آبری ندی چورک بشم آفلارا دعا پری ند جیو رکھ بشم آفلارا مالا دعا پری ند جیو رکھ بشم آفلارا مالا دعا پری ند جیو رکھ بشم آفلارا